د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
کدما نوردون کو ستڑے مشم دا وائس آف امریکا دے ڈی ریڈیو ما خمنے او ساتا خبری خبرونه دا نن جمعه روز دا کال 2015 د فروری د میاشتې شلم نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د مازی ګرش په افغانستان کې دی پینې می ودلتا په واشنگټن ډی سی کې دی د سحر 8 بجې کده منوردون کو د ډیو ریډیو دی او ساته خبری خبرونه کې درته زیرم شهزاد
او زه محمد اکرام
رمبه تاسو ته هر کله وایو پس دا غیس تاسو پام را ګرځو د نن ورځې تازه مهم خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان خارجه دفتر وای هیواد یې تیار دی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د عمل ملاتړ وکړي. امریکای او طالبانو پرون ځنې هغه رپورټونه رد کړو چې وای طالبانو سره به خبرې پیل کیږي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی وای
پاکستان as a neighbor has vital stakes in peace and stability in Afghanistan. We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
او د پاکستان کڑکې چپلی صوبې بلوچستان کې یو ځل بیا د کوئلې په درنګ کې دننه نږدې اوه کارکونکي د ګیس لګوله مړه شوي دي.
اوس موږ د کان لاره صفا کړې ده. اوه کسه دننه دي. دوی د سوات اوسېدونکي دي.
د یوکرین پوز وای روس په لبه یاغیانو بیګاش په د یوکرین د پوزیانو پر ځایونو سو واری ډزې کړې دي. د دواړه غلی مخواو ترمنز د ډزبندۍ 15 ورځې شوي خو اوس هم په ځینې ځایونو کې جګړه روانه ده.
کده منوردونکو د ډیو ریډیو د ماخمنۍ او ساته خبری خبرونه ده چې دا وخت تاسو ته وړاندې کوو د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه خبرې غواندې سټی کې مدر تر وړاندې کړ اوس وخت چې د سټکو د سر یو شمیر نور مهم خبرونو تفصیلات ته شروع وای کی زموږ همکار محمد اکرام
د پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان کې د جولجاړي عمل کې مرسته کولو لپاره تیار دی. د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جولجاړي عمل مشري افغانستان په خپل اوکي او د هغې ذمواري هم واخلي. تسنیم اسلم ویلي د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته ستنېدو په سر خبرو لپاره به ډېر زر د علاقه چې یو افغان ډله د پاکستان سفر کوي. نوموړي ویلي د افغانستان سره شبي یو تړون لاندې به افغان کډوال د روان کال اخر پورې خپل هیواد ته ستنېږي.
د کڑکچ زپلی صوبې بلوچستان په ډکی سیمه کې د کوئلې په درنګ کې دننه د وجون کې زهریلي ګیس له کبله اوه درنګیانو خپل ژوند بایللی دی. د سیمې د چارواکو تر مخه 14 درنګیان په سختو حالاتو کې هسپتال ته رسول شوي دي. په درنګ کې د خطرناک ګیس له کبله ګیر اوه مړه شوي تنانو د وستو عمل پوره کړی شوی دی. د ځایي خلکو لخوا ویلي شوی دی چې امدادي ټیمونه 6 غنټو تیرېدو وروسته د درنګیانو د وستو د پاره راغلل او جو بل تنان چې د ډکی ځایي هسپتال ته وړل شوی دی په اړه ویلي کیږي چې هیڅ قسمه طبي سهولتونه هم ورته نشته دي. په بلوچستان صوبې کې د کوئلې په درنګونو کې د ډېر وخت راهسې د ناقصه حفاظتي اقداماتو له کبله همداسې مزدورکاره درنګیان خپل ژوندونه د لاسه ورکوي. په دې اړه باندې لنډ شان تفصیل دا وخوړندې کی زموږ خبريال حمید سمسور.
د بلوچستان د ماندنیاتو د څنګ چیف انسپکټر افتخار احمد وویل چې تیره ورځ 8 درنګانو په دغه شخصي کان کې په کار باندې بوختو چې د میتین د زهرجن غازو 14 وسوله چې له سوه باید د کویلې 8 درنګیان هلته بندي پاتې سو. بیا د دغو مزدورانو د راکښلو لپاره د یوه بل کان 14 مزدور کار درنګیان دالته راغلل. دوی دالته ورکښته سو چې هغه هم الته پکې بیوښه سو چې تیره شپه ناوخته بیا دوی راوکښل او دغه ډول چې کم 8 درنګیان له مخ کې الته وو لا غوزخې د یوه مړی راکښلې وو. افتخار احمد وویل اوس موږ د کان لاره صفا کړې ده. اوه کسه دننه دي. دوی د سوات اوسېدونکي دي. د پیش پر ځای باندې موجود خلکو وویل چې د ژغورنې ډله له 15 ساعتو وروسته له کوټې څخه ډېر په ځنډ باندې راورسېدله. ډیویژنل چیف ماین انسپکټر عبدالغني وویل چې دوی د ژغورنې لپاره تکل کوي خو په وار وار باندې غر رانړېدی. د ده له خولې چې د دغه کان زیاته برخه کښېنستلې ده. تر اوس مهال پوری یوازې حمید الله پیژندګلوی سوي دا د پوجل سو کې دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ډېر خواله راغلي دي. واشنگتن کې د امریکا خارجه وزیر جان کيري سره د ملاقات په وخت نوموړي ویلي افغانستان او پاکستان د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد میدان کې ډېرې نږدې مرستې کوي. چودري نثار ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کله هم دومره ښه نه وي.
په کراچۍ ښار کې د یو شخصي یونیورسټي طالب علم د ترهګرو لخوا سوځول شوی دی. د ړومبي ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د کراچۍ ښار په اختر کالونۍ کې حارث جاوید نومې د غزوان څلور وزړوان دی ترهګرو ډلو لخوا تښتول شوی وو چې ورباندې دا زور روړی کېدو چې خپل یونیورسټي کې یو خودکش بیت وکړي. د حارث جاوید لخوا په خپل یونیورسټي کې د خودکش کولو او د بیګنا خلکو د وژنې څخه د انکار په صورت کې سخت تشدد اول شوی او پس دا غي سوزول شوی دی چې دا وخت سخت جوبل حالت کې ځایي اسپیټال توړل شوی دی. سوزول شوی حارث جاوید لجیب څخه ترهګرو لخوا یو خط هم ترلاسه شوی چې پکې ویلي شوی دی چې روانو وختونو کې به هم داسې قسم ظلمونه کوي کچرې په شمالي وزیرستان کې دغه فوزي عملیات بند نه کړی شول. په فوري توګه کمی مخصوصي ترهګرې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده قبوله کړې. خو د کراچۍ د پولیسو لخوا د نامعلومه تنانو پر ضد اف آی آر درج کړی شوی دی.
د یوکرین فوز وایي پنځه ورځې وړاندې شبې ډزبندۍ عملي کېدو باوجود روس پله به جدای غوښتونکو بېګا د شپې د دوی په مورچو ډزې کړې دي. د یوکرین د پوځ ویان اناتولی سټیلمیک نن ویلي یاغیانو د دونیتسک ښار سره نږدې حملې زیاتې کړې دي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د یوکرین د پوځ ویان ویلي تېره ورځ د ماریوپول سره نږدې هم جګړه شوې ده او یاغیانو په شیروکین کلي باندې درنې ډزې کړې دي. ماریوپول په ختیځ یوکرین کې مهم بندر دی چېرته چې تېر کال سخته جګړه شوې وه او د دغې جګړې نه وروسته بیا د یوکرین عسکرو د دغه ښار کنټرول ترلاسه کړی و. تېره ورځ بیا د یوکرین، روس، فرانس او جرمني مشرانو ژمنه کړې ده چې په ختیځ یوکرین کې شوې د ډزبندۍ لوزنامې مرسته به کوي. د دغه هیوادونو مشرانو چې د ډزبندۍ په لوزنامه باندې خبرې اترې کړې وې په تازه جګړه افغان دله او په دوانو ډلو یې غک کړی چې د ډزبندۍ پاسداري دی وکړي. په ډیبالسیف کې بیا د ډزبندۍ نه پس شروع شوې جګړې وروسته یاغیانو د یوکرین پاسکرو د کامیابۍ یا ګټو دعوه کړې ده. په یاغیانو کې ځینې د کوساک جنګیالي هم دي چا چې تېره ورځ د ډیبالسیف نه د یوکرینی عسکرو د وتو جشن هم منځله. په داسې حال چې د یوکرین عسکرو ویلي د دوی یو سلسلور د عسکر وژل شوی. د یوکرین چارواکو ویلي چې د دوی نوی نسبه عسکر یاغیانو نیولې دي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو دوه ورځې وړاندې په شرقي یوکرین کې د ډزبندۍ لوزنامې عملي کولو لپاره د نړیوال امن ساتونکي ځواکونو یا پولیسو د رابللو غوښتنه کړې وه. خو د ناټو د اروپا کمانډر جنرال فیلپ بیا ویلي چې زنه ګڼم چې د ډزبندۍ لوزنامه شروع شوې ده. د هغه په وینا هغه وایي چې دغه لوزنامه تش په خبرو کې ده او په ځمکه باندې داسې هیڅ هم په نظر نه راځي. غربي هیوادونه پر استور لګي چې په شرقي یوکرین کې یاغیانو له وسله ورکوي او د دوی نیخ په نیغه مرسته کوي. خو روس دغه تورونه ردی او وایي د یوکرین په جګړه کې نیخ په نیغه سلاس نه لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکای یو اعلی پوځي کمانډر ویلي عراق او کورد وسلوال د اپریل یا مئی میاشت کې د دولت اسلامي خلاف عملیاتو پلان لري چې دغه تندره بدلې نه د موصل خار بیرته واخلي. د امریکای مرکزی کمان چارواکي ویلي 25,000 عراقي ځواکونه به په عملیاتو کې برخه اخلي. د مول ویلي د کورد پېشمرګ وسلوال به د خار شمال او مغرب اړخ نه د داعش مخه نیسي. پینټاګان یقین کوي د عراق دویم غټ خار موصل کې د 2000 پورې داعش وسلوال موجود دي.
د امریکا او ترکیه ترمنځ هم یو معاهده لاسلیک شوی ده چې تر مخه به یې د شام منځرو یا جنگیالو ته جدید وسله او جنگی تربیه ورکول کیږي چې د اسلامي ریاست ترهګرې ډلې داعش پر ضد جنگ کولی شي. د غلوزنامه د زیارت پر امریکا د سفارتکار او د ترکیه د خارجه وزیر فریدون ترمنځ لاسلیک کړی شوی ده. او د ترکیه او د امریکا ترمنځ د غلوزنامې ته ډېر مهم بلل کیږي. په ړومبي تلاسه شو معلومات تر مخه امریکا به سلور سبا خپل فوزیان شام ته لیږي چې پکې به د شام منځرو یا جنگیالو ته جنگی تربیه ورکولو لپاره سپیشل فورسز هم لیږل کیږي. په لومړي پړاو کې به 15 شامی منځرو یا جنگیالو ته د امریکا لخوا دغه جنگی تربیه ورکول کیږي.
د لیبیا چارواکي به د ملک شمال ختیځه برخه کې د موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په درزنونو نور ژوبل شوي دي. د خوبه په ښار کې د یو امنیتي ودانۍ سره نږدې پټرول پمپ کې شوي دغه حمله کې یو شمېر چاودنې شوي. تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې.
په سومالیا کې د الشباب تر هغه ډلې لخوا په سرخار مغادیشو کې د یو ځایي هوټل بهر په ګاډي کې نصب کړی شوی بمی چودنې روستي تر هغه او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د دغه بیلابیلو چودنو په مهال د مرګ جوبلو په اړه باندې څه تصدیق شوي رپورټونه تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه واوریدل. وخت شوه دی د لوبو د خبرونو. د کرکټ میدان ګرم دی ځکه چې ورلد کپ لوبې روان دي. وروستي حال څه دی؟ کم لوبډلې یا ټیمونه په کم ځای ولاړ دي؟ موږ تر بس ورشا سټوډیو کې ناست دی هغې براته نور حال وړاندې کوي.
ډیره مننه محمد اکرام. قدرمنو اوریدونکو لومړی به درته دا ووایم چې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ به نن لسم د دغه ورلد کپ چې کوم میچ دی هغه به کیږي. تاسو دا وایو چې پاکستان او ویسټ انډیز د دې نه وړاندې یو یو میچ شوی دی او دواړو هغه خپل خپل میچ بایللی دی. د پاکستان هم دویم میچ دی او د ویسټ انډیز به هم دا دویم میچ وي. تاسو ته به ووایو د دې نه وړاندې چې کوم تازه میچ شوی دی د نیوزیلینډ او د انګلینډ ترمنځ نه هم د دغه ورلد کپ میچ وو او دغه میچ چې کوم دی دا نیوزیلینډ ګټلی دی په 8 وکټو باندې 268 بالونه ورسره په لاس پاتې شوي. دا داسې ښکاري چې د دې ټورنمنټ یو ډیر زبردست میچ شوی دی. مطلب دا چې انګلینډ ته ډیر خطرناک شکست ورکړی شوی. انګلینډ لومړی خپل بیټنګ کړی دی او هغوی 130 رنزونه ساس کړي دي په ټولو لوبغاړو باندې. د هغې په جواب کې بیا چې کله نیوزیلینډ راوتی دی نو هغوی دغه سکور په 10 ورونو کې پوره کړی دی. 115 رنزونه ساس کړي دي. خلوب په کې میکلم کړی دی چې هغه 10 رنزونه ساس کړي دي او دغه 10 رنزونو کې هغه 8 چوکې والی او 8 چکې لګولې دي. تاسو ته به دا ووایو چې نیوزیلینډ چې کوم دی نیوزیلینډ او د انګلینډ لږ غوندې تفصیل به درکړو چې نیوزیلینډ چې کوم دی نو هغه تر اوسه پورې 3 میچونه کړي دي. 3 واړه میچونه یې ګټلي د سریلانکا نه، د انګلینډ نه او د سکاټلینډ نه. او انګلینډ چې کوم دی نو انګلینډ 2 میچونه کړي او دواړه بیللې دي. نو وړاندې چې کوم میچ وو هغه د استرالیا نه بیللې. تاسو ته به لږ غوندې تفصیل د ورلد کپ د ټیمونو درکو چې څومره څومره پوینټونه دي، د کم کم ټیم سره پول اے کې چې کم ټیمونه شامل دي. نیوزیلینډ د ټولو نه په ټاپ باندې دی. هغه 3 میچونه کړي دي، 3 واړه ګټلي دي او دا هغه سره پوینټونه چې کم دي 6 دي. ورپسې آسټرېلیا یو میچ کړی دی، یو میچ یې ګټلی 2 پوینټونه دي. ورسره بنگلاديش هم یو میچ کړی او یو میچ یې ګټلی 2 پوینټونه دي. ورسره سریلانکا یو میچ کړی دی او یو میچ یې هغه سریلانکا هم یو میچ کړی، یو هغه بیللی دی 0 پوینټس دي. ورسره افغانستان یو میچ کړی او بیللی دی، پوینټونه ورسره نشته. سکاټلینډ یو میچ کړی او هغه هم بیللی 0 پوینټس دي. ورسره انګلینډ 2 میچونه کړي، دواړه بیللی 0 پوینټس. پول بی کې چې کوم ټیمونه دي نو انډیا چې کوم دی یو میچ کړی دی، ګټلی دی 2 پوینټونه دي. ورسره ساوت افریقا یو میچ کړی دی او یو هغه ګټلی 2 پوینټونه دي. ورسره آیرلینډ یو میچ کړی، هغه ګټلی دی 2 پوینټونه دي. ورسره ویسټ انډیز چې کوم دی نو هغه یو میچ کړی، بیللی دی 0 پوینټس دي. زمبابوې یو میچ کړی، هغه ګټلی 2 پوینټونه دي. ورسره پاکستان یو میچ کړی دی او هغه بیللی دی 0 پوینټس دي. ورسره او دغه شان ته کې متحده عرب امارات هم یو میچ کړی، هغه بیللی 0 پوینټس دي. ورسره دا تر دې دمه د ورلد کپ حال.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان کې د جوړجاړي عمل کې مرسته کولو لپاره تیار دی. د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جوړجاړي عمل مشري افغانستان په خپل وکی. دا په داسې حال باندې چې امریکې او طالبانو پرون ځنې هغه رپورټونه رد کړو چې وای طالبانو سره به خبرې اترې پیل کیږي. په دې حق روان نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم یو ځل بیا په افغانستان کې امن او استحکام د پاکستان لپاره اهم وګرځوو او وی ویل چې باور لري چې افغان حکومت په کار دی خپل په هیواد کې د روغې جوړې د عمل مشري وکړي چې د افغانانو د خوشي تر مخه وي.
And stability in Afghanistan, prosperity of Afghanistan, is ready to provide whatever assistance we can. We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
پاکستان چې یو ګاونډي هېواد دی د روغې جوړې په دغه عمل کې د هر قسم مرستې کول لپاره تیار دی. د دې دغه بیان د بهر ملکي خبری آژانس رایټرز هغه رپورټ پر دې عمل کې مخې ته راغلو چې پکې د یو مشر پاکستانی فوجي او سفارتي چارواکي له خولې ویل سوي وو چې افغان طالبانو د پاکستان فوج په ذریعه امن مذاکرات شروع کولو اراده څرګنده کړې ده. دغه رپورټ د پاکستان فوج هم نه رد کړی او په دې اړه د پاکستان فوج له اړخه یو جاري سوي بیان کې ویل سوي وو چې پاکستان میشه په افغانستان کې د امن لپاره د روغې جوړې ملاتړ کوي او دا چې دغه روغې جوړې عمل په افغانستان کې امن او استحکام راوستو کې مرسته کوي. بهر ملکی رپورټ دا هم وایي چې د خبرو په اړه د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د رواني میاشتې د افغانستان په سفر کې افغان صدر اشرف غنی ته ویل سوي چې طالبان پر روان مارچ کې د خبرو هیله مند دي. خو دغه رپورټونه نه یوازې د امریکا بلکې د افغان طالبانو له اړخه هم رد کړی سوي دي. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا سره د امن مذاکراتو په اړه مطبوعاتي رپورټونه بې بنیاده ګرځولي دي او ویلي دي چې د امریکا په افغانستان کې تر موجودګۍ دا خبرې نسي کېدای. بل پلو ته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د امریکا د نېشنل سکیورټي کونسل ویاند دي ویلي دي چې امریکا په اوسني وخت کې په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو څه پروګرام نه لري. د ویاند څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنه کېدو په اړه چې کله پوښتنه وسوه نو دوی وویل چې په تېرو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر افغانستان ته د سفر په مهال دا پرېکړه سوې ده چې د افغانستان څخه به یوه ډله د افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنه کېدو د طریقه کار ټاکلو لپاره د پاکستان سفر کوي. ویاندی زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان حکومت او د یو این ایچ سی آر سره کېدونکې د لوزنامې تر مخه کډوال خپل هیواد ته د ستنه کېدو لپاره د روان کال پای ټاکل شوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبانې اوري. پرون په میډیا کې داسې رپورټونه راغلي وو چې ګینی د طالبانو او د امریکې ترمنځ خبرې اترې شروع کیږي. د افغانستان لخوا هم داسې رپورټونه راغلي وو خو د هغې سمدستي وروستو امریکې او طالبانو د جوړجاړي د خبرو اترو د شروع کېدو دغه رپورټونه رد کړو. که څه هم دغه رپورټونه رد کړل شوي دي خو بیا هم څېړونکي وایي چې د پردې شاته کېدای شي د خبرو اترو کومه سلسله هم روانه وي. دغه خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې څنګه مخ په وړاندې تللی شي په داسې حال چې په افغانستان کې نوی حکومت راغلی دی، د دې په راتلونکو ورځو کې مخ په وړاندې د تلو څومره امکانات موجود دي او که چېرې دا خبرې اترې کیږي نو په افغانستان کې د بشري حقوقو ځنې پوښتنې څومره راپورته کیږي، د هغې څومره اندېښنې خلک لري. په دې حق باندې د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال سرات یو تفصیلي رپورټ را لېږلی.
دا چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، ورسره جوخت د سولې په خبرو کې هم یو څه تیزوالی راغی او په دې اړوند یې د نړۍ یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه هم وکړل تر څو د دغو هیوادونو په همکارۍ سره په افغانستان کې د سولې دپاره کار وکړي، چې په ترڅ کې یې اړوند هیوادونو هم ورسره ژمنې وکړې. خو د پاکستان د فوز او د دې هیواد د ایس آی یا د پاکستان د استخباراتو مشر چې یا بل ورځ افغانستان ته راغلی ول، هغوی افغان جمهور رئیس سره ژمنې وکړي چې هڅه به وکړي چې طالبان د سولې خبرو دپاره وهڅوي. دغو خبرو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ بحثونه رامنځته کړل او د خلکو د مجلس خبره هم ګرځېدلې ده. خو اوس پوښتنه دلته دی چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې د سولې د خبرو دپاره د پاکستان رول مهم دی؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي خالد سعادت نه وکړه. د وویل چې له طالبانو سره د پاکستان پخوانیو اړیکو ته په کتو سره پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه مثبت رول لوبولی شي.
پاکستانی چارواکو راتګ افغانستان ته بې له شکه تاثیرات لري او طالبانو سره د خبرو اترو په رول کې بې له شکه پاکستان کولی شي طالبان د سولې مرسته کوي، پاکستان هم شمېرل کېدلی شي. ایران پاکستان کولی شي چې د طالبان دې ته قانع کړي چې افغانستان د حکومت سره کښېني سولې او مذاکراتو لپاره.
له خالد سعادت نه مې دا پوښتنه هم وکړه چې د کومو لارو پاکستان کولای شي او څنګه کولای شي چې له افغانستان سره د سولې په اړوند همکاري وکړي. د نورو لارو ترڅنګ یوه لار دا هم په ګوته کړه چې هغه طالب بندیان چې اوس په پاکستان کې بندیان دي، هغوی د هم پاکستان د سولې د خبرو دپاره وهڅوي او بیا دې خلاص کړي تر څو دوی هم د سولې دپاره کار وکړي.
هغوی جنګېږي نه ولې د پاکستان د حکومت په لاس کښې دي، کولی شي د افغانستان حکومت ته وسپاري تر څو د سولې او د مذاکراتو د خبرو اترو او د هغه لارې نه رغنده شي.
خو دا چې د پاکستان ترڅنګ په سیمه او نړۍ کې نور کوم اړخونه دي چې د سولې دپاره مؤثر تمامېدای شي، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له بل کارپوه محمد اسحاق اتمر نه وکړه. د زیاته کړه چې د افغانستان په جګړه کې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه لاس لري او باید د جنګ په ختمولو کې دوی هم دخیل وي. د ده په خبره که نه سوله به دوامداره نه وي. که څه هم په افغانستان کې ډیر خلک د سولې وروستو او د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو و همکارۍ ته خوشبینه دي، خو په افغانستان کې یوه بله ډله خلک میرمنې بیا له حکومت نه غواړي چې کله طالبانو سره خبرې کوي باید په داسې معیارونو خبرې ورسره وکړي د دوی په خبره چې د دوی حقونه تر پښو لاندې نشي. ارزو چې د میرمنو د مدني ټولنې فعاله ده، د طالبانو واکمنۍ و هغو وختونو ته چې دوی میرمنې ښوونځیو او دفترونو ته نه پرېښودې، هغې ته په اشارې سره وایي چې له دوی سره د خبرې په پوره احتیاط سره وشي.
حکومت دې خبرې ته متوجه اوسي او پام دې ورته ونیسي چې داسې شرطونه ورسره ونه مني چې د ښځو په ټولنیزو کارونو باندې کم از کم یا په تعلیمي برخه کښې یا په داسې مسایل چې د ښځو فکر کوي چې هغه مدني حقونه یې او اسلامي حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
خو د سیاسي چارو د کارپوهانو او د مدني ټولنو د فعالانو سراسره آخوا بیا یو بل عام وګړی 30 کلن احمد منیر بیا وایي چې دوی نور هیڅ نه غواړي او دواړو ډلو نه غواړي چې د سولې خبرې دې سره وکړي تر څو دوی هم په آرامۍ کې ژوند تیر کړي. دی زیاتوي چې که په افغانستان کې سوله او امن راشي د افغانستان د خلکو اقتصاد به هم ښه شي. دی افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو ګنګوسي په داسې مهال کې یو ځل بیا ګرم شوي دي چې آخوا نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورسوه او اوس د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه پر مخ بیایي. د طالبانو یو شرط هم دا و چې باید له افغانستان نه نړیوال ځواکونه ووزي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګرانو قدمونو اوردونکو د پاکستان خارجه وزیر چودري نثار علي خان نن یو ځل بیا میډیا سره خپل خبرو کې د پاکستان او د افغانستان د خپل منځي تعلقاتو په اړه باندې خبرې کړې. ویلي دي چې په نږدې کې د دوه ګاونډي هېوادونو خپل ترمنځ دغه تعلقات ډېر ښه شوي دي. په تېرو وختونو کې چیرې هم دومره ښه تعلقات په نظر کې نه دي راغلي کوم چې په نږدې کې د دوه هېوادونو د سترو مشرانو د یو بل هېوادونو ته د سفرونو وروسته دا وخت جوړ شوی دی. تفصیل څه دی ریاض حسین مهتر باندې کې د رپورټ کې.
په واشنگټن کې د درې ورځنی ترهګرۍ په نړیوالی غونډې نه وروسته د داخله چارو وزیر د دې خبرې هم تصدیق کړې دي چې وړاندې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلقات دومره ښه نه وو څومره چې یو څه پرمختیا کړې ده. ماهرین وایي چې د دواړو ملکونو په منځ کې ښې اړیکې نه یوازې د وخت ضرورت دي بلکې دې سره به په سیمه کې مثبت نتیجې هم رابرسېره شي. په خیبر پښتونخوا کې د های کورټ وکیل فهیم ولی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي اگر چې پاکستان ډېر وروسته دغه سوچ وکړو خو بیا هم د دې بخې نتیجې را سرګندی شي.
کوم چې تعلقات زمانو نه روان دي افغانستان سره کاته یو طرف ته بیا هم پاکستان ته په هر صورت کې افغانستان چې دی دا د دې لارا دا د دې کوریډور دی په دې باندې به مونږ نور ورډ سره اټچ کی کوزه چې میکسیمم دنیا د افغانستان نه ورته پراته ده. کار دا دی چې مونږ دغه ځای هر حساب سره خسر سونو ګورې چې تر مثال سټیټمنټ خبره ده زما خیال دی بیټر لیټ دن نیور. دا هم ډیره ښه خبره ده چې اوس دی دا ریالایز کم از کم چې دی دا ریالایز کو چې دی هلته ایسټ پنجاب او ویسټ پنجاب چې کوم زاړو هغه زی او د کبډي میچونو لو د دې ډېر پوزېټیو اثرات دي زموږ دواړو ملکونو.
ماهرین وایي چې د پاکستان او افغانستان په میاس کې د وړاندې نه خې اړیکو ته پام نه دی ګرځولې شوی او دواړه هیوادونه په یو بل باندې وخت په وخت د ترهګرۍ تورونه لګوي. د سیړونو تر مها د افغانستان حکومت په پاکستان باندې د افغانستان دننه د ګوتو وهلو تورونه لګوي. د حامد کرزی په حکومت کې په ښکاره توګه داسې بیانونه مخې ته راغلي وو چې پکې په پاکستان باندې ترهګرو په خصوصي توګه حقانی ډلې ته د مرستو او پناه ورکولو تورونه لګیدلی وو خو پاکستان د دینه انکار کړی وو. د پاکستان حکومت وینا وا چې په مشرقي پوله باندې پروت هندوستان په افغانستان کې د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي. خو اوس په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی او په پاکستان کې د نوي پوځي جنرالانو د راتګ نو وروسته د دواړو هیوادونو په میاس کې اړیکو ته وده ورکړې شوې ده. سمود وړاندې د ډاکټر اشرف غنی گاونډي هیواد چین ته تګ او بیا وروسته د پاکستان د دورې په نتیجه کې دغه تعلقاتو کې مثبت بدلون راغلی دی. د پاکستان د پوځي او استخباراتي جنرالانو افغانستان ته دوري او د هغوی دغه بیانونه چې پاکستان د حقانی ډلې په شمول د ټولو ترهګرو په ضد عملیات کوي او دا چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي نو وروسته په اعتماد سازه کې زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبريال مشتاق یوسف زی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په سیمه کې د امن او امان د پردې کولو لپاره د دواړو هیوادونو په منځ کې د ښې اړیکو ډېر ضرورت دی.
پاکستان او افغانستان میں تعلق سے دوستان نے پاتی شوی افغانستان کے ډیر زیات جنگونه شو. پاکستان کی تم سرحدی علاقے دی بنی کمزی شی وی دی او سرحدی تنازعات دی او بیا چې کله دا حمید کرزی حکومت راغی نو بیا پاکستان باندې مدانی یو جوړی چې دلته کې جدي نو پاکستان جنگیالی راځي ری زین پاتې کې دو پاکستان کی دی حکومت راغله دی د ډاکټر اشرف غنی نو دی د شخړې د حقیقت خبر دی چې دا شخړه بالکی کې څنګه تاسو ته چې نو دی لو میچین تلاله بیا پاکستان دراره دا ډیر ښه
یاد دی چې د پاکستان حکومت دا هم هڅه کوي چې په افغانستان کې حکومت او وسلوال په یو میز باندې کینوي او د دواړو په میاس کې مذاکرات کامیاب کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردوونکو د ډیو ریډیو د ماخمنه خبرونه دي چې تاسو د روان دي کوو د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه په نیغه باندې یو شمه مهم رپورټونه په خبرونه کې لرو. تاسو د روان دي کوو قدمونو اردوونکو د یوکرین د کړکېچې ځپلي حالاتو په اړه د رواني جګړې په اړه او د ډن بندیز د موهدي روس چې دا وخت هم حالات دي په دغه اړه باندې تفصیلي رپورټ لرو. دا به تر وړاندې کوو. دې سره سره د پاکستان کړکېچ ځپلي صوبې بلوچستان کې یو ځل بیا د کوئلې درنګیان د ګیس د زریلي ګیس له کبله اووه تنان چې کم دي هغه بدل شوي دي. د دغه مړه شوو تنانو تعلق د سوات دغه پښتني سیمې څخه ښودلی کېږي او دا سړومبی ځل نه دی چې بلوچستان صوبه کې داسې څه قسمه پېښه رامخته شوې ده. او دې سره سره تاسو ته ووایو چې د کراچۍ ښار د هغه طالب علم چې تر هغه ډلو لخوا څلور ورځې روانې تښتول شوی و په د یو خودکش برید دپاره ورته ویلی شوی و د دې دپاره ورباندې تیاری کېدو خو د انکار په صورت کې دغه طالب علم سوځولی شوی چې دا وخت سخت جوبل حالت کې په کراچۍ فضائی اسپتال کې پروت دی. د دغه پیښې تفصیلات څه دي د هغې په اړه باندې به هم فضل عزیز راځي او تاسو ته به دغه معلومات درکوي. موږ سره اوسئ لنډو شوبو کې یو ځل بیا ستاسو باندې راځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
سلام اوریدونکو ستړي مشه د ډیوا ریډیو ته مخه مرې خبرونه دی او ځل بیا ستاسو پام را ګرځول تاسو مهم خبرونه سره ټکو ته وایم.
د پاکستان خارجه دفتر وای هیواد یې تیار دی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د عمل ملاتړ وکړي. امریکا او طالبانو پرونځنی هغه رپورټونه رد کړو چې وایي طالبانو سره به خبرې پیل کیږي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی وایي
پاکستان as a neighbor has vital stakes in peace and stability in Afghanistan. We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې یو ځل بیا د سکرو په درنګونو کې نږدې اووه کارکوونکي وژل شوي دي.
اوس موږ د کان لاره صفا کړې ده. اووه کسه دننه دي. دوی د سوات اوسېدونکي دي.
د یوکرین پوځ وایي روس پلوه یاغیانو بېګا شپه د یوکرین د پوځیانو پر ځایونو څو وارې ډزې کړې دي. د دواړه غلیمو خواوو تر منځ د ډزبندۍ پنځه ورځې شوې دي خو اوس هم په ځینو ځایونو کې جګړه روانه ده. د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان کې د جولجاړي عمل کې مرسته کولو لپاره تیار دی. د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جولجاړي عمل مشري افغانستان په خپل وکي او د هغې ذمواري هم واخلي. اخوا د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ډیر خباله راغلی دی. واشنگتن کې د امریکي خارجه وزیر جان کیری سره د ملاقات په وخت نوموړي ویلي دي افغانستان او پاکستان د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد میدان کې ډېرې نږدې مرستې کوي.
د کړکېچ ځپلي صوبې بلوچستان په ډکي سیمه کې د کوئلې په درنګ کې دننه د وجون کې زهریلیا ګیس له کبله اووه درنګیانو خپل ژوند بایللی دی. په بلوچستان صوبه کې د کوئلې په درنګونو کې د ډېر وخت راهسې د ناقصه حفاظتي اقداماتو له کبله همداسې قسمه پښتانه مزدوران د خپل ژوند بایللو داسې قسمه پېښو سره مخکې کېږي. بلخوا په کراچۍ ښار کې د یو شخصي یونیورسټي طالب علم ترهګرو لخوا سسول شوی دی. د ډومبي ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د کراچۍ ښار په اختر کالونۍ کې جاوید حارث جاوید دومې د ځوان څلور ورځې ړوند ترهګرو ډلو لخوا تښتول شوی و چې ورباندې هم په خپل یونیورسټي کې د خودکش برید کولو د غزور روړی شوی و. د حارث جاوید لخوا د خپل یونیورسټي او د بیګونه تنانو د وژنې څخه د انکار په صورت کې په سخت تشدد شوی دی او پس دغې سوځول شوی چې دا وخت سخت چوبل حالت کې په اسپیټال کې دی.
د یوکرين پوزوای 15 ورځې بلاندې شوی ډزبندۍ عملی کې دوه باوجود روس پله به جدای غوښتونکو بې ګاډ شپې د دوی په مورچو ګوله باري کړي. د یوکرين د پوزویان نن ویلي یاغیانو د دونیتس خار سره نږدې حمله زیاتې کړې دي.
د امریکا او ترکیې ترمنځ یو معاهده لاسلیک شوی چې تر مخه به یې د شام منځرو یا جنګیالو ته جدید وسله او جنګي تربیه ورکول کیږي او دا چې د داعش د ترهګرۍ ډلې پر ضد په ښه توګه باندې جګړه وکړي شي. د لومړي ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه څلور سوه فوزیان به د امریکا لخوا لیږل کیږي چې پکې به د سپیشل فورسز یو ټیم هم وي چې په پڑمبے پڑاؤ کے بعد پنج طرح شامی منسنی منسرو یا جنگیلو تا دغه تربیه ورکول کیږي.
د امریکای یو اعلی پوځي کمانډر وای عراق او کورد وسلوال د اپریل یا مئی میاش کې د دولت اسلامي خلاف عملیاتو پلان لري چې دغه تندره بدلې نه د موصل خار بیرته واخلي. د امریکای مرکزی کمان چارواکي ویلي 15 سره عراقي ځواکونه به په عملیاتو کې برخه اخلي.
په سومالیا کې د الشباب تر هغه ډلې لخوا په سرخار مغادیشو کې د یو ځایي هوټل بهر په ګاډي کې نصب کړی شوی بمی 14 وروسته تر هغه امنیتي ځواکونو تر منځه جګړه شوې ده. د الشباب تر هغه ډلې لخوا دغه پیښې ذمواري قبول کړی شوی.
د لیبیا چارواکي وایي د ملک شمال ختیځه برخه کې د موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په درزنونو نور ژوبل شوي دي.
او برتانیې د بالسټیک سمندر په غاړه جوړ هیوادونو د پاره روس یو لوی امنیتي خطر ګرځولی دی ځکه چې دغه هیوادونه اوس د ناټو برخه هم جوړه شوې ده. د برتانیې دفاعي وزیر مایکل فالون د زیارت پروز ویلي دي چې روس دا وخت په حقیقي مانو کې د یورپي هیوادونو د پاره د امنیت په سر غیر اعتباره او خطرناک حالاتو سره مخ دی چې پکې لوی خطر د بالسټیک په سمندر آباد هیوادونه دي.
جرمنی د قرضو لاندې ډوب یونان قرضو کې د شپږ میاشتو توسیع درخواست رد کړی دی خو اتنز وروسته ویلي نوي ټاکل شوي وزیر اعظم الکسس سپراس د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره د مالی بحران په حقله په ټلیفون تعمیري خبرې کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کدمن اردن کو د ډیو ریډیو د ماخمنه خبرونه دي. اوس تاسو په امرا ګرځو یو بل مهم رپورټر ډاکټر څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په بلوچستان صوبه کې یو ځل بیا د کولې په درنګ کې دننه د زهریلا وجون کې ګیس لکبل او درنګیانو خپل ژوند بایلل دي. دغه مړ شوی درنګیانو تعلق د پښتونخوا صوبې د سواد سیمې څخه خودلی کیږي او دې سره سره دیر لس نور دنګیان سخت جو بل حالت کې نزی هسپتال توڑل شوی دی. همی سمسور با پدی موضوع تاوستان هون تفسیر رانے کئی.
چارواکی وی دغه پیشه لکوټ شار زخه د شمال ختیس په لور د 200 کیلومتر په واټن باندې د لورلای په تحصیل دوکې کرامان سسواله د بلوچستان د ماندنیاتو د څنګه چیف انسپکټر افتخار احمد وویل چې تیر ورځ اته درنګانو په دغه شخصي کان کې په کار باندې بوختو چې د میتین د زهرجن غازو 14 وسواله چې له سبب د کویلې اته درنګان حالته باندې پاتې سو. بیا د دغه مزدورانو دراکشلو لپاره د یو بل کان یولس مزدور کار درنګیان دال تراغلل دوی دال تورکشته سو چې هغه هم الته پکې بيوش سو چې تیر شپه نا وخت بیا دوی راوکشل او دغه ډول سکم اته درنګیان لمخ کې الته لا غوزه خې دی و مړی راکشلې وو. افتخار احمد وویل اوس موږ د کان لاره صفا کړې ده اوه کس دننه دي دوی د سوات اوسیدونکي دي. د پیش پر ځای باندې موجود خلکو وویل چې د ژغورنې ډله له 15 ساعت وروسته له کوټې څخه ډېر په ځنډ باندې راورسېدله. ډیویژنل چیف ماین انسپکټر عبدالغنی وویل چې دوی د ژغورنې لپاره تکل کوي خو په وار وار باندې غر رانړې دی. د ده له خولې چې د دغه کان زیاته برخه کښېنستلې ده. تر اوس مهاله پوری یوازې حمیدالله پیژندګلوی سوی ده. دی په وژل سوو کې دی. په ټپیانو کې بیا غلام شاه نیکزاده شالا محمد علی عمران عمرایات حلیم الله عمرزاده نورالله رحمت الله نوراسن او محمد رزاق شامل دي. د ماینز انسپکټر عبدالغنی وویل چې دغه درنګ وهونکي 2000 فوټه لاندې کار کوي. دغه غاس ډیر زهرجن وو. د کویلې د مزدور کار خلکو د سازمان مشر سلطان لالا بیا وویل چې د معدنیاتو څنګه دلته په بډو رشوتونو باندې اخته ده.
یو زخمی، یو بیهوش انسان، دی انسانانو د کویلې د کان سره نه دی راغلی.
په پاکستان کې د کویلې تر ټولو زیات مزدور کار خلک په بلوچستان کې موجودیت لري چې شمیر یې تر 1,00,000 زیاته ده. په بلوچستان کې په دوکۍ، مچ، ډګاري، ډاډر، سپین کاریز او په مارواړ کې د کویلې زیات شمیر زیرمې موجودیت لري. په دوی کې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا، د شانګلې او د کوهاټ اوسېدونکي کار کوي. د معدنیاتو د څانګې ماهرین وایي چې د کویلې په درنګ کې د غره د نړېدلو لپاره ګټو یعنې لرګی ورکول متبادل لاره، د ګازو د جمع کېدو څخه د ژغورنې لپاره د سپا اوا بندوبست کول د درنګ د انسپکټر په ذمهوارانو کې راځي. د مزدورانو نړیواله اداره وایي چې په تیرو وختو کې دلته په کویله کې د مزدورکاره خلکو د وژنې شمیره شپږ اتیا وله، خو اوس دغه شمیره په کلنیزه توګه باندې 130 ته رسېدلې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه غبانی اوري. د امریکای صدر باراک اوباما پرون د نړۍ په حکومتونو باندې غږ کړو چې د ترهګرۍ او تندروي د ختمون لپاره ګامونه پورته کی او د هغه حالات لپاره هم ګامونه پورته کی د کوم لوبد چې ترهګرۍ او تندروي پیدا کیږي. نوموړي دا خبرې په واشنگتن ډی سی کې د ترهګرۍ پر ضد رابلل شوي کانفرنس ته د وینا په وخت باندې کړې وي. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار ماوش شریل وړاندې کوي.
د زیارت پروس د دروزنی غونډې په آخرینی روز باندې د امریکا صدر باراک اوباما د شپېتو ملکونو نه راغلي مشرانو باندې غږ وکړو چې د تندروي پر ضد جګړې کې دوی سره شریک شي.
And we have to help each other to get out of this crisis.
مونږ ټول په یو بیړۍ کې سوار یو او د دې شخړې حل راوستو د پاره به په کار د چي یو بل سره مرسته وکړو.
د دوه ورځو د غونډې وروسته چې توجه یې د تندرو نظریاتو مخنیوي لپاره د ټولنو مضبوطولو باندې و، صدر اوباما په ملکونو غږ وکړو چې هغه حالاتو ته کتنه وکړي کوم چې ترهګرۍ او تندروي ته وده ورکوي.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict.
هیوادونو ته پکار ده چې جګړه ختم کړي، په خصوصي توګه فرقیزی جګړه کوم چې د تندروي وجه جوړیږي. مونږ ته به هغه ګیله هم ختمول پکار وي چې ترګرته फायदा اخلي. په دې کې اقتصادي ګیله معنی هم شامل دي.
د اردن خارجه وزیر نصیر جودی په حکومتونو غږ وکړو چې په خاصه توګه ځوانانو پورې ځان ورسوي، څوک چې د ترهګرو لخوا د برتی کولو په لړ کې زیاتره هدف کیږي.
It is all about education, education, education. Opportunity, 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 empowerment, empowerment, empowerment.
دا ټول د تعلیم د موکو او خلکو ته واک اختیار د ورکولو په حق له خبره ده.
اردن د اسلامیک سټیټ تندلارو پر ضد جګړې کې پس له هغې برخه واغسته کله چې د ډلې د دوی پایلټ د نیو وروستو ژوندی وسوځو. د ملګری ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون په حکومتونو غږ کړی چې د ډلې پر ضد جګړې کې د بشري حقونو خیال وساتي.
Many years of our experience have proven that short-sighted policies
زموږ د څو کالو له تجربې څخه دا ثابته شوې ده چې لنډمهاله تګلارې، ناکامه مشرتوب او د انساني درناوي او بشري حقونو خیال نه ساتلو څخه په خلکو کې ډېر زیات قهر او ناټالي پیدا شوې ده.
صدر اوباما په حکومتونو غږ وکړو چې کوم سیمو کې چې ترهګري او تندروي موجوده ده، د هغه ځای د خلکو جایزو ګیلو ته دې توجه ورکړي.
When people are oppressed and human rights are denied, particularly along sectarian lines
کله چې په خلکو ظلم کیږي او د انساني حقوقو خیال نه ساتل کیږي، په خاصه توګه په فرقیزه یا په نسلی بنیادونو باندې، نو دا تندروي ته وده ورکوي. دا یو داسې ماحول جوړوي چې د ترهګرو د ګټي وي، او کله چې پرمنا جمهوریت بدلون ناممکن شي، نو دا د ترهګرو پروپاګاندا ته وده ورکوي چې جواب یې یوازې تشدد وي.
امریکایي چارواکي وایي چې د دې غونډې مقصد دا وو چې داسې ستراتیژي مخې ته راشي چې بنیادی په حقیقت باندې ودرېدلې وي او چې هوادونه د تندروي ختمولو په لړ کې عملی کولی شي. تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې به نورې سیمه ییزې غونډې ترسره کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د تندروي پر ضد جګړې په لړ کې پرمختګ په حق له به پراخ بحث په راتلونکو ستمبر میاشت کې د ملګري ملتونو په جنرال اسمبلی غونډه کې کیږي.
ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com
کدامن اوریدونکو د ډیوا ریډیو د ماخمنې خبرونه دي تاسو ورته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نیک پنه غباندې کدامن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وریدل چې په کراچي ښار کې د یو شخصي یونیورسيټي طالب علم حارث جاوید د سلور روزنوان دي د ترهګرو ډلو لخوا تختول شوی وو او دی پدیشیز باندے مجبور کی دو چی دی یو خودکش بریدو کی دا انکار پا صورت کے حارث جاوید باندے ڈومبے ڈیر زیاد تشدد شوے دے او پس داغے دی سوزوالی شوے دے چی دا وقت زخمی حالت کے پسپتال کے دے دا دی پیخ پا اڑبانے تفصیلات سی دی دا کراچے سخہ زمونگ خبری الفضل عزیز دا وقت مونسر ٹیلیفون دلارے پخ پر آوانے کے عمل گرے شوے دے فضل عزیز تڑے مشے
ډیرا مهرباني ایرم
جی فضل عزیز د پیخه پړه باندې ډومبي ترلاسه شوی معلومات سړي تاسو سره
ایرم څنګه چې تاسو ول دغه کم الګ چې د کراچي د شخصي یونیورسيټي د اکرا یونیورسيټي نومېږي دا الګ د دې طالب علم د حارث جاوید نومېږي او د شپږ شکاله عمر دی کم د پولیس رپورت چې دی د پرون مې لو شوې دی په سوزیدلې حالت کې د کراچي د ډیفنس کم خوندې سیمې چې دا د سر نږدې اختر کالونی کې چې د بیا رښتون ته وړل شوې دی د تور چول شوې او د بیا دغه ته ورزول شوې دی او د کراچي کم د سوزیدلو مریضانو یا ناروغانو لپاره کم وار چې دی دا د ډاکټرانو وایي چې د 15 ډیر شیا د ډیر شپې سره نه زیات وجود در سوزیدلې او دا نور بچ دی بیا د ولې سوزیدلې دی یا دا کم دی کې دا پیښه د ریپیشن نوې سره د دې لسره پولیس وایي چې د تیر ګول پورز باندې د یونیورسيټي د یونیورسيټي چې په کورنګي روډ باندې د دینه د دې سره د دې د خوانه پورته کړې شوی او بیا د پرون چې د کم د دې غورځول شوی دی د مندل شوی دی د دې سره یو پرچی هم ملو شوی دا د پرچی چې په لاس لیکل شوی دا په دې باندې صرف دو جملې لیکل شوی دي په دې باندې د لیکل پیدا سړي چې کده پوزي اپریشن بند نه کړ شو نو موږ تاسو هر طالب علم هم د غرنګ سوزو خو په دې پرشه باندې د کمې ډلې یا د کم تنظیم نوم په ان دې لیکل شوی بیا پولیس هم دا خبره کوي چې مونږه تر اوسه دا پخله نشو کولای چې آیا دا د طرح غریبه کیده یا دا د دې ذاتی د کم ذاتی دښمنۍ نه په ذاتی دښمنۍ په ترس کې دا چا پورته کړی دی دا تختول شوی دی خو د دې ترڅنګ سرچینی دا هم وایي چې کم د پولیس سرچینی چې دی د دې الګ فلار چې دی هغه په پاکستان په هوایي ځواکونو کې کنټریکټر دی او د دې الګ تعلق چې دی د دې کورنۍ تعلق د کشمیر سره دی نو تر اوسه پورې خو ایرم پولیس د دې پخله نه کوي چې آیا دا ترهګرې پیخه ده او کنه دا ذاتی دښمنۍ ده خو چې په دې اړه باندې پلټنې کوو او په دې کې الګ سره چې کم د یو پرچی ملو شم دا نو هم په دې باندې به ویل کېږي چې دته د کوم ترهګر تنظیمونو لخوا دا پورته کړی شوی دی یا څه شوی دی خو په دې پرچی باندې دا پرچی چې دا پلاس لیکل شوی دا وړه پرچی د ګلابي رنگ کې ده د دې نمک کې رم زبط اوریدونکو ته یاد کما په کراچي کې سور زی وړاندې دی په ګوشنې اقبال سم کې یو سکول باندې سکول مخې ته لاسي بم مشتل شو دغه مخې ته هم په پرچی غول زور شوی دی دغه په سکول مخې ته دغه لاسي بم مشتو سره په هغه کې هم یو پرچی وا هغه په ګلابي رنگ کې وا یو په شین رنگ کې وا خو په هغه چې کم لیکلو په هغه باندې هم د کم تنظیم نوم نو لیکل شوی خو دغه لیکل چې وو هغه په کمپیوټر باندې لیکل شوی او مطلب کمپوز شوی او پرنټ شوی خو د دې الګ سره چې کم
د لاس لیکل شوی
او در سره ورزول شوی او دغه دو جملې په ګلګل شوی چې پوزي اپریشن دی بن کړی شي کنه مونږ بس تاسو هر طالب علم هم د غرنګ سوزو او پولیس وایي چې مونږ د دې پیخي کړه تحقیقات یا د دې نویت یا د دې علت چې هغه چې تفتیش وشي د دې پلټنې وشي دا غیر رسو معلوم شي
سم ده په دلیل چې یو بل پښتنه مدا کوله د یونیورسيټي طالب علم دی په کراچي ښار کې چې داسې قسمه واقع وسره مخه تراغله د ډیر زیات د خفغان د پیخه ده د تر هغه ورو ډلو پر ضد چې پکې داعش، القاعده، هم دغه شاندې تحریک طالبان، پاکستان یو شمېر نور طالبانو دغه ډلې دی په دغه سیمه کې په نوي کول کې په طالب علمانو کې سر رائے سر رویه دا د دغه ډلو پر ضد باندې د دې داسې قسمه د ظالمانه په خروستو سر رد عمل تاسو لیدل دي؟
ارم په د کومه تازه پیښه چې رامنځته شوې ده، د دینه وړاندې هم دلته په ځای مطبوعاتو باندې دلته په مختلفو تنظیمونو خبرونه خپاره شوي دي، لکه دلته په دې وروستیو کې د کراچۍ په مختلفو علاقو کې د داعش کومه ډله چې ده دغې د لیکل یا والچاکینګ هم لیدل شوي، او دلته بیا په مختلفو علاقو کې د القاعده یا د طالبانو په حواله باندې مختلف خبرونه راغلي دي. خو حکومت یا کم چارواکي چې دي هغه بیا د دې خبرې تل رد کړی دی چې نه دلته والچاکینګ کیږي، دا د یری د یری تخې د پاره کیږي، او دلته کم د دې خلکو خو وجود نشته. بیا ایرم په تیر لږ مود وړاندې د کراچۍ یونیورسيټي کې هم دسي خبر مخې ته راغلی و چې دلته د القاعده سره په تړاو باندې دا وي سره اړیکو ساتلو باندې سکسان نیول شوی، ستالبه المان یا یو استاد هم نیول شوی دی.
د
پښتني مطبوعاتو باندې دا خبر راغلی، خو دا خبر بیا کوم پخلی ونه شو. نو په کراچۍ کې دغه رنګ وخت پوخ باندې داسې قسم خبرونه خو مخې ترازي چې دلته د مختلفو تنظیمونو سره د کم توندار تنظیمونو چې دي یا وسلوال تنظیمونو چې دي دغه سره په تړاو باندې بیا پولیس او نور کم قانون د فزونکې ادارې چې دي دابې کوي چې د دې سره په تړاو باندې یو کسونی ول شو، دوه کسونی ول شو، خو د دې خلکو د موجودګۍ یا دلته د کم فعالیتونو چې دي یا د دې هلي ځلی چې دي په دې حوالہ باندې تر اوسه پورې کم پولیس یا نور قانون د فزونکې ادارې د حکومتي کم چارواکي چې هغه پخلی نه کوي چې دغه دلو دلته فعالیت موجود دی یا دلته دی وجود لري.
مننه فضل عزیز، او ډیره خبره ده چې نوی کول ته طالب علمان او ته د داعش د تحریک طالبان د غشنت یوشمه نور تر هغه ډلو د القاعده د دوی د اصل مقاصد پته ده، د جهاد په نوم باندې چې دوی د غزه کې کمزور او ظلم روان کړي دي، نوی کول سره نسلون لګیا دي ختمي. نو دا خبره ده چې د دې اصل روخ د دې اصل مخ چې کم دی هغه دا وخت په نوې کول کې واضح هدي. ډېر مننه تا کو د دغه پیښه پاړه باندې کو نور څه قسمه معلومات مونږ ته پکاري تاسو له بیا تکلیف درکو. مننه
ډېر مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي مذهبي اقلیتي ډلې په بیلابیلو طریقو سره زورول کیږي، او په خصوصي توګه باندې د هغوی چې کوم حقونه دي هغې باندې د نورو ډلو لخوا اکثر حمله کیږي. مذهبي اقلیتي ډلې وای چې د دې اواز هم نه اوریدل کیږي، د دې اواز هم غلي کول کیږي، او ورته ډېرې ازادۍ هم نه وي تر لاسه. په ځینې وختونو کې په دې باندې داسې زور او جبر هم وشي چې ګینې خپل مذهب دې پرېږدي. په پیښور کې د ډیوه رادیو خبریالي سادیا قاسم شاه د اقلیتي ډلو د ځینې غړو سره خبرې اترې کړې دي، دغه تاسو ته وړاندې کوو.
جی زما نوم رادیش سنگھ ٹونی دی، زه چیئرمین یم پاکستان سکھ یوتھ کونسل. نو اوس یو خو زمونږ دلته چې کم دی نو یو خو دغه دی چې کم دا بلس می دی که نه، زمونږ خو دلته کے پی کے کې نشته، خو دا مونږ ګورو چې دا پنجاب طرف ته ډېر دی، او زمونږ دا ولی نشته د دې مطلب هم دغه دی چې زمونږ دلته یو بس ډېر ښه بھائی چارا وه، خو دا چې آفټر دا چې کم وارو رشیا سره تھا کنه دی جنگ نه پس ملکی حالات او د فاٹا کې زمونږ ډېر زیات حالات ګډوډ شو، چې کم دا زمونږ نور خلق راغل هغه ډیر زیات یو بس راغ وکړو ګینه دنه پہلا نوې دي کاروبار تم نه پوری دي اس سه تم نه پوری دي دا سکھ کمیونټی کم نه کپڑے کاروبار کولو جنرل سٹورز پکول نو دې کاروبار کې ډیر زیاتو نو اوس چې کوم دی نو سی کمیونٹی صرف اور صرف چې کوم خپل یو خاندانی حکمت چې کوم بزنس ہو صرف هغه ته پاتې شوی دی اور هغه نه علاوه غریبی سم نشی کوله نو هغه کې چرته چې کوم دی نو سر کسان هغه کې تنگای نو اوس مونږ حکومت هم دغه خواسته چې هغه دی پر مونږ د هیلپ کی نشته خو فورس آف کنورشن دی چې مذہب چینج کړي زمونږ مذہب تراشي اور یا چیز نو غی عمدہ کا غاڑی چھ بس دازے پر دے نو دا وطن ولی پر دا خو زمون وطن دے دلتا ہوں گا پیدا شوی زمون گا پلار پیدا شوی نکا پیدا شوی مون خو پخوا دنیا خلق ٹائم نہ دلتا پاتی کیو
از مانم بابا جی گرپال سنگھ دے اوز دلتا دے پیخور نو سید او سیدون کیما مطلب 1947 نہ پہلے چھ کم دا سکھ برادری دلتا اوس چتا سو کم گوری دا ٹول پپاڑا کیا بات شیو دا 1947 نہ پہلے اوس چھ کم دے مطلب آل دا چھ حالات خراب شنو دا راغل باڑے لا باڑے کے حالات خراب شنو بیا چھ کم دے دا پشاور لا راغل ہو چھ کہ پشاور ہم دا حالات تی چھ اوس سو چرتا لا چھ چرتا لا نو زمون دا دے سرا چھ کم دے مطلب کاروبار بالکل متاثر شو اس لا کم گا باڑے کورونا جوڑ کل نو التا مطلب حالات خراب شو ہم دا سے زمون نہ پات شول تیرا کے زمون نہ پات شول پپے خبر کے زمون خپل کورونا یا دس سنشتا نو پکرے باندھ نہ شو پاتے گے سو حسن عبداللہ لاڑل سوک لاہور لا لاڑل سوک مطلب دس نور پینٹ کلو لا لاڑ نو دا شو سی سنگا ٹونی بھائی ہوئے لے او زمون مشران کی سی گئی چ مخ کے زمون گا چ کم دے مطلب دا مسلم برادری سا ہندو برادری سا یا نور کم مذہب نہ دی ددی سرا زمون بھائی چارا وا نو زمون گا مذہب خدا وے چ کم دا دنیا دا دا چ کم دا گلدستہ دا او چ کم مطلب مختلف مذہب نہ دی دا فلاورز دی
زمانم شاید دا او زم د کرسچن کمیونټی سره تعلق لرم خو نن سبا دا د چې زمونږ ټول نه مخکې دا د چې زمونږ په کار د چیرې ویو کې تبدیلی راشي زمونږ ذهنونه بدل شي زمونږ چې کم دی نن سبا څنګه چې نورو مذاهب ته مشکلات دي داسې کرسچن کمیونټی دم دی چې لکه ډیر لکه دا د چې
ګرچې ته آرام سره تلی شي کنه کار روزګار کولی شي کنه
مطلب زی خو خلک خدا د چې اغه اغه سره نزی لکه یره وی ور سره ماشومان او ته د شانتي مشران او ته ټول چې کم دي غیر محفوظ ځان غني
زمانو مګسن جیکب دې په خبرم اوس ته سچویشن دوه کال نه چینج شو پاکستان کې او سپیشلی په خبر کې نو اغه حالات کې مونږ کله ګورو نو بیا مونږ یریګو خپل عبادت عبادتگاہ ته نزو او نور کم مونږ کفتی روان دي اغه متاثر شو
ډیره مهرباني
د پښتو ژبې ستر او لوی شاعر حمزه بابا د مرګ یوشته مکلیزه نن په پښتونخوا صوبه کې او د غشانتی ټولو پښتون سیمو کې منځلې شوې ده. حمزه خان شنواری اغا د پښتو ژبې ستر شاعر دی چې موازنه د اردو ژبې ډېر لوی لوی شاعرانو سره کیږي. تفصیل څه دی دا به ورشو زموږ د خبریال د ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
د پښتون ادبی ستورو نومي ادبی ټولنې د پښتو ژبې نامتو صوفي شاعر امیر حمزه خان شنواری د یوشتم تلین په مناسبت د پېښور پوهنتون په پښتو اکیډمۍ کې یو غونډه را جوړه کړې وه. کومه کې چې د اسلامي کالج پوهنتون او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګو مرسته هم حاصله وه او د دواړو پوهنتونونو مشرانو استادانو او محصلینو په شمول ګڼ شمېر ادیبانو او شاعرانو ګډون درلود. په دغه غونډه کې حمزه بابا ته د هغه د شاعرۍ او ادبي خدماتو په اړه درنې پیرزوینې وړاندې کړې شوې او د بابا د کلي یعنی لوارګ راغلو شاعرانو او ادیبانو په دغه وینا چې د بابا د مزار حالت د حکومتي پاملرنې نه کولو له وجې ورځ په ورځ په خرابېدو دی او ورسره دا چې د هغه په مزار جوړ کړی شوی کتابتون تر اوسه په پوره توګه نه دی فعال کړی شوی د حکومت نه د دغه مزار د څارنې غوښتنه وشوه. د پښتون ادبی ستوري مشر عباسین یوسفزی د لوړګینی شاعرانو له اړخه راپورته کړی شو د غندخنو او د غونډې له اړخه شو غوښتنه په حق ریډیو رادیو ته وویل.
ملګرو خصوصي طور د حکومت نه مختنه وکړه چې د بابا په مزار باندې د خاص نظر وشي او دا هغه کم آثار چې پاتې دي دا هغه د چاپ کولو د پاره دی هم فن جاری کی او دا هغه د مزار د مرمت د پاره دی باقاعده یو کمیټه جوړه کی چې دا هر کال دا هغه کتنه کیږي او دا هغه د دوباره ودانۍ د پاره قدمونه اوچتېږي او دغه لایبرری نه دی یو لایبرریان پیدا کی چې هغه لایبرریان ناسي نو هغه به خلک د دغه سیمې خلک په دا هغه فائدہ اوچتولی شي.
د حمزه بابا ادبی جرګې خیبر جنسي مشر کریم شنواری په دې محل اوویل چې د لسو کالو تیرېدو باوجود نه خو تر اوسه د حکومت له خوا ژمنه شوې د حمزه بابا کمپلیکس پوره ترسره شوې او نه د مزار او کتابتون د تحفظ لپاره کوم حکومتي ګامونه پورته کړی شوي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو زیاتره ځوانانو، ادیبانو او شاعرانو په دې هم خپله ناخوښي څرګنده کړه چې ولې د حمزه بابا شخصیت فقط د بابای غزل پورې محدود کړای شوی، او د یو ځوان لیکوال فیصل فاران په وینا حمزه بابا د غزل سره سم د ادب په نورو صنفونو هم پورې عبور لرلو او په دغه میدان کې ژور لیکل کړي. د حمزه بابا دغه افکارو په حکله د پښتون ادبي ستوري مشر عباسین یوسفزیای چې باید د دغه افکارو خورولو دپاره دې هر قسمه وسایل په کار راوستی شي. حمزه بابا یوشتم تلین مانزلو په اړه راتلونکو څو ورځو کې دوه نورې هم غونډې په لنډی کوتل ډیگری کالج او پیښور پریس کلب کې را جوړولی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.